ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی. مونږ وینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونږ وینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته، خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامي لباسونو کې، د برګې پرانګي چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي، او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسیدلي دي، مخصوصا په غوایلو کې. زه نه پوهېږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهیږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعا دغه یوه ستونزه ده، او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دا خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي، او کوم ازادۍ چې دلته موجود دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي، او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې یا په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي، چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوس همدې اونیو کې، له تېرې اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کیږي، دوی افغانستان ته ډیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پکې کیږي، او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي، هغه د خلکو نه خوښیږي، هغه د ټولنې نه خوښیږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپله خلک. ولې بیا هم موږ دا کیدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمیر کم دی د دې هغه شمیر افغانانو. ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېر سترګې موږ ته راوړي، او ډېر موږ په نښه کېږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې، یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ذکر راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي، او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کوي او احساس وکړي.
بشیر صاحب، یوه بله خبره هم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې په بلجیم کې، او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم که ورسره وي موږ سره به شریک کړي، خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړې وکړي، ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي له خپلو میندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه دا وي چې زه ځم تاسو ته پیسې را لیږم، دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي. ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په اوسنی وخت کې وړاندې نه پوهېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان چېرته چې دوی مسیف کوي او پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي
مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي او که دې ته دوی ورځي چې پوهنتون وایي بیا لایسنس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسټری او پی ایچ ډی ودې او ته وړاندې لاړ شي
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هر هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلسو کلونو نه ټیټ ته یا په اکثریت کې د دېرشو کلونو نه ټیټ ته نو دوی د دې ترڅنګ چې سروي زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي وکړي یا اړوند برخه کې نور هم باندې ولاړ شي داسې کسان هم موږ ډېر لرو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې
تکل ته یو مخ کې چتا یو دا نو خپل د کسانو د شمیري پاړه باندې جرمني کې تقریبا دا مال شاوخه تلو لکه 2000 شل لپاره د دسمبر تر 2023 کال پر دلته اوسېدل چې د افغانان دی او له دوی څخه د جرمني حکومت چوغاړي دوی ځنې ډیپورت پر شاوخه 1500 کسان دي چې دا په جرمنو کې شکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی ته قانون کولن رئیس دلته اوسېدل د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخه یو نقصان ویزره تاسو د دېش کسان دي او دغه سي نیدرلند او سویډن او مثلا کاناډا د ځنی نور هیوادونه چې دي لکه ناروې د سویډن دي یا ایتالیا د دغه هیوادونو په تناسب ته د امریکا په تناسب تقریبا ډیر افغانان دلته اوسېږي نو دوی ځخه ډیري غواړي چې دلته اوس لوړی زده کړي
مخکله دي چې د زده کړو مخکله دي چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په دې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکاو څو څلوېخ زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې د دې ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغه چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب ترلاسه کړی هغه له دینه جلا دي
غنه دي شامل دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پر پاسپورت نه دي اخیستي له دوی څخه شاو خداس ویل کیږي چې تر اویا زره پوری یا تر شپه 15000 پوری کسان پوری پاسپورت اخیستي چې دلته دوی شاوخوا نیم میلیون کسان یعنی 15 لک کسان دا افغان وګړي دي چې په المان کې دلته اوسېږي چې دغه څخه 15000 تر اویا زره پوری کسانو پاسپورت اخیستي هغه د کلون راځي دلته اوسېدل او دغه ورستوي کلون کې چې دا څلور کسان راغلي مثلا هغه تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دی اخیستی. دا څلور لکه دوه څلور زره شل کسان چې دي دا کسان چې د تر اوسه پر پاسپورټ نه لري یا به راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه په فیصدۍ په تناسب مثلا درې څلور پنځه فیصده د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه قرار قرار ده، یعنی دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي دوی دلته لکه جرمنی سي، یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حسابل کېږي. یو شی چې ډېر مهم دی دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه تکر صاحب، دلته افغانان ډېر کوشش کوي چې زده کړه وکړي او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی دپاره دې د لوړو زده کړو زمینه برابره سي، دوی ته دې لنډمهاله زده کړې ورکول سي او دوی سره تر څنګ دوی دې د کار بازار لپاره داسې جوړ سي چې دوی تر څو پورې وکولی سي کار وکول سي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کېږي هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل سي. اوله دا ده چې دوی باید د بی این سي یا د بی یو ژبي سند واخلي د ژبي او د هغې سره تر څنګ وروسته به دوی لیبنن دوچلند یعنی په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیابه سي. دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته او هغوی ته ورته ووایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ترې کسان چې دلته راغلي هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا، یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم. ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه پنځه کاله یا شپږ کاله کار وکړم اوسېږم، له شپږ کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستې ځوانان دي هغوی دلته کولای سي چې د بی دوه یعنی بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د سی این سند واخلي او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا تر کچې پورې ځینې کسان هم کولای سي دلته کار وکړي. زه
د بی یو او بی دوه چې تاسو یادونه کوي دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي، دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا په اصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی سم چې خبرې وکم مثلا، یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولای سي، پوه سي، خپل مشکلات حل کړي، ډاکټر ته ولاړ سي مثلا، په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولای سي. بي دوه کچه چې ده هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي باید د بي دوه تر کچې پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده او دوی دلته کولای سي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاصي. کچیر دوی غواړي په استاذي وکي، زه دا اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاد افغانان هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په دو کلونو کې شونې ده او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په دو کلونو کې ان تر دوه نیم کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو ته افغانان در ښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي، دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سشکال، ډیری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې او غوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لار پیدا کړې چې دا یو ډیر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډیر ولاړل د ډیرو ټولو څخه، یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي، د دې څخه تقریبا تر دولسو افغانانو پورې په بیلابیل مختلف ساوو کې د کډوالو د شوراګان سازمانونو ته کامیاب شول. او دا کسان هم لتیرو درې کلون رئیس یا څلور کلون رئیس تالمان ته راغلي دي او هغوی کار کړی دي. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي، ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې ما وویل د المان حکومت د ژبې د برخې پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتماً واخلي. دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتماً دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دی له دوی سره مالی مرستې کوي. د دغه مالی مرستونه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هېڅ شی نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپل کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدی چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته لاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني دی یو تلویزیون راپور وکړ او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادیږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیسته ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینی ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینو نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینو نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي و افغانستان ته راځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه، هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنه وکړوي که نه هم شوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونه تر پای پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لاندې کو. ما غوښتل د ژوند رنگونه پروګرام دی چې لتا سو دوړو خاغلونه زاهدی صاحب لتا سونه او انجینر صاحب بشیر لتا سونه د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لري، روزمره له غو سره ګوري، کورنۍ او ستونزو خبرېږي، داسې دردون کې پیښې چې په یادولو ورزي او اوریدونکي واوري، تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یو یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
رښتیم دغه کیسې ډېرې زیاتې دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني، سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ماته یو ډېره دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر یې راښکاره کړ. راته وویل چې زه چې کله دلته راتللم، ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو و او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او دویل چې زه چې کله هغه ته وایم، نو دی ماته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستاسو ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ماته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او ته لا تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې دغه هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ماته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو له هغه سره موږ د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور یې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي، له تېرو نه کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، دا مانا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تجر دی وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بل ترتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید وي او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلن یا هلته یې ویني یا یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولی زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي، دلته ژوند اسانه نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی، د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوې، په هماغه کې به ځې، او که دې یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست، نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی. تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زوان د ټولو افغانان چې دا د ژوند رنگونه د خبرونه اوري او مژاوري هغه د هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې وکړي کوشش وکړي بغیر قانوني لار مرزي د لوړې زده کړو لارې راځي او دلته وشه چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستای سره په یو شکر عدد باندې کار کوو او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تاته اړتیا نه لرم دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایست زوم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښیي چې موږ تاسې ته اړتیا نه لرو اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي خو دوی باید ورته وښیي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو
کور مو ودان انجینر صاحب بشیر تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې خای له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنۍ سره حتما په تماس کې است که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمنی کې چې دی او زاهدی صاحب سره تماس لري ولې په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوې یو جلا کیسه ده تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه د سې افغانان لیدلې دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولې وي
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي ډېرې سخت دي فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسیفیک مشخصه کیسه به درته ونه کړم ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو ته خبرونه له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یا کیسه وکړم هغه د دې یا هغه ورسوم د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي خپلې کیسې راته کوي چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام رالېږلی و چې دوی منفي دي یعنې اسناد نه دي اخیستي او دوی د مانه د هغه غوښتنه کوله د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونه کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمیر بیخي ډېر زیات شوی دی سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی ځکه اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې په بلجیم کې افغانان اوسېږي
مننه که په وروستۍ شېبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکې مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډیره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنې په ډیر پڅ روان دی دا کار په بلجیم کې څنګه دی
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه ورسته البته طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل هغه د منځه تللي دي هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي د سخت شوي دي اکثره دوی هغه قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کې چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی ډېر مشکلات یا اصلي مشکلات په اساس باندې بلجیم ته راغلی دی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنگونه پروګرام مو اورید په دې خبرونه کې میلمانو انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار. ترنو اوریدونکو له خپل میلمانو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي رادیو د فاتح خبرونه د اوریدو بلنه درکوم.